یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې اوري چې اجرائیه ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم تروریستانو ته پناه ورکړې ده. تر یوې بجې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. خبرونه له رضوان مراد نه اوري.
زلمی خلیلزاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټول خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد دا خبرې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره له لیدنې وروسته کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي او په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پر نوو فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې نږدې دي او تمه ده چې ژر سوله رامنځته شي. ښاغلی خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلیو. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه لږ مارل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته ځي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او ځینو نورو خلکو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. ښاغلی خلیلزاد چې مخکې وار هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته تللی و، دا وار بیا له همدې سیمو کتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شوراویان طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت امر شوی څو په غزنی کې مځکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایی عملیات وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب بشه.
دا غزنی امنیتی چارواکی تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په یو برید کې لس افغان کمانډو ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپل اندېښنې هم ورسره شریکې کړې دي. په ګردیز کې د 600 متر مکعب ظرفیت لرونکي څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوې او د 4500 کورونو لپاره د څښاک اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې هم پیل شوې دي. په پکتیا کې د اوبو رسولو ادارې مسؤلان وایي د شبکې د جوړولو لپاره د افغانستان مالی وزارت 200 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. دغه شبکه به د ګردیز ښار په دننه کې د 46 کیلومتر په اوږدوالي هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي چې د ګردیز ښاري ماستر پلان له مخې پکې کورونه جوړ شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې مشر زیدین القسام د یو قمندان په ګډون و فلسطینیان هم وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربند پاړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیرونه قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 45 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د څو اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړي. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب لا معلوم نه دی. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني وبلل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي دي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پایته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه به ټینګار کوي چې د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دې سیمو کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د منسک د اوربن له موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پیل شو، تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي. او د سوریې د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي وایي له عراق سره پر پوله یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد عملیات پیل کړي دي. تیره میاشت دا عملیات پلان شوي و، خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې کردان یې مشري کوي وایي په دیر زور سیمه کې د دویم ځکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوالو ائتلافونو سره او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل شوي چې هدف یې له ترکیې سره پر پوله د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې ځکني عملیات بند شوي و، خو په دیر زور سیمه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه دوام لري.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایه ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار راولي چې لا یې هم ترورستانه ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مسلح افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های تروریستی است.
یو تحلیلگر مو پوښتلی چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر څه پیغام لري؟
اوس خلیلزاد راغلی ده چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان سوله منزل ته رسولی شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خپرو. زما حق زما رایه اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبریږي چې د انتخاباتو پر موضوع پکې بحث شوی.
نو زما غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پېشمینه کړی ده باید نهایي کې.
تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. اجرایه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د دغه ریاست مرستیال ویاند دا خبرې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف د سیمې په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله بحث کړی دی. بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په دې اړه نور جزئیات له ده څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
از دید ما مهمترین بحث
دی وای زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغو هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسام د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمو ځینې نورو هیوادونو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغانستان او سیمې یو شمېر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لنډ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي 13 ورځ لا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان خغلی خلیلزاد 13 ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیری میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډېره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نه شول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو خو با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډېر قوي او ډېر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري د افغانستان په اړه باندې. د امریکې نه مغوښتنه ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کړي او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګ کې هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک له لارې هغوی باندې فشارونه زیات کړي.
ښاغلی صدیقي دغه شان له زلمی خلیلزاد غوښتنه لدی چې په قطر دفتر کې د طالب استازو سره په لیدنه کې دغه ډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د نړیوالو چارو ځینې تحلیلګران وایي د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد دویم سفر د تیر هغې پرتله ډیر مهم او د پام وړ دی. د دوی له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې خلیلزاد به دا وار د خپل تیر سفر نتیجه اخلي او د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي ګامونه پورته کوي. نوموړي اجمل تورمن ته وویل
خلیلزاد په لومړي سفر کې د خپل ماموریت د معرفي کولو په خاطر باندې د اړوندو خلکو سره ولیدل. د افغانستان حکومت ته د ټرمپ پیغام ورساوه، طالبانو ته د امریکا د تعهد خبره ښکاره کړه. هغه هیوادونه چې افغانستان په جګړه کې او یا هم په راتلونکي سوله کې نقش درلود هغوی ته یو تعارفي پیغام ورکړل، هغوی سره ناستې وکړې، هغوی ته د نوو حالاتو جاج ورکړ. ولې په دویم ځل کې فکر کوم چې دا ځل هغه بنیاد چې خغری خلیلزاد یې خود دی پر هغه باندې تعمیر د جوړولو تکل لري. دا ځل فکر کوم چې تر ډېره حده پورې وضاحتونه رامنځته شوي دي. کله چې نوې ماموریت پیل کیږي او هغه هم د افغانستان د جګړې اصولي ماموریت پیل کیږي، په هغه حتما د افغانستان حکومت خپل سیاست د طالبانو د رهبرۍ مسله، د پاکستان د اوږد مهال استراتیجي بدلونه او په سیمه کې د نورو هیوادونو چې هغه په راتلونکي کې نقش لري هغوی ته د فکر فرصت اوس خلیلزاد راغلی دی چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان ټول منزل تر رسول شي. نو
فکر کوي ښاغلی خادم چې خلیلزاد باید په هغه وادونو باندې د ځل فشار زیات کړي کوم چې په طالبان نفوذ لري او کولای شي طالبان د مذاکرې میز ته کینوي.
ښاغلی خلیلزاد باید خپل سفر د ځل په دریو کټګوریو باندې وکړي یا تلاش وکړي چې درې رقم خلکو سره وګوري. یو هغه کسان چې افغانستان په جګړه کې نقش درلود، یو هغه کسان چې د افغانستان په سوله کې به نقش پدې، او دویم هغه هیوادونه او یا هغه شخصیتونه چې هغه تر اوسه پورې ناپېلي وو ولې د افغانستان په جګړه او سوله کې نقش درلودلی شي. دا تل باید دغه هیوادونو سره چې جګړې تمویلول یا د جګړې طرفدار وو هغوی ته باید ډېر واضح دریځ ښکاره شي. د ټرمپ چې نور دلته د ټرمپ او د هغه د ستراتیژي د دغه هیوادونو په وړاندې منځري کرښې دي. که دوی یو قدم هم نور پورته کوي د جګړې د تداوم لپاره، نو امریکا به د خپل حیثیت د ساتلو په خاطر باندې د هغوی په وړاندې باندې اقدام کوي. هغه هیوادونه چې هغوی په سوله کې نقش درلودلی شي هغوی باید متحرک شي، هغوی ته باید پیغام ورکړل شي او داسې یو چوکاټ چې په هغې کې هغه هیوادونه چې سوله کولی شي هغوی باید خپل روښانه دریځ خپل پکې ولري. درې مغه هیوادونه تر اوسه پورې لا غیر فعال او په عین وخت کې ویده پاتې وو. د هغوی د ویښولو، د هغوی ته د ډایرکشن یا د رهنمایۍ د ورکولو مسؤلیت او ماموریت باید خغلی خلیزاد ولر دو فکر کوم چې تازل به مسؤلیت او ماموریت په خپل نسبت باندې فرق زکه وو کی شاید هیوادونه پر برخه برخه باندې وي شي او هغه تخپل خپل مسؤلیتونه ول.
بله خغلی خادم یو روسي پښتنه غدا چې خغلی خلیزاد په کابل کې لایوشمیر شخصیتونو سره هم کتلې دي لایوشمیر سیاسي شخصیتونو سره فکر کوي چې دا شخصیتونه تر کومه پرې د افغانستان د سولې برخه کې اغیزمن دي چې له دوی سره کتلې
دي. افغانستان غوډي یو دودي دا ټولنه چې هلته دودي سیاستونه سپینګری سیاستونه ملي سیاستونه حتی پر مخ باندې وړي دا غوي سره بحث کول مودي زیات اړین او مهم دي. ول تر ډیره مهمه خبره دا هم ده چې دغه سپینګری یا دغه جهادي رهبران یا دغه مشران یا په هر نامه چې تاسو یادوي دوی په شکل لاشکالو باندې افغانستان یا په ناورین کې او یا هم پر غیدا کې نقش درلود. نو په دوه حالاتو کې دوی کې دغه تیر تلويخ کاری تاسو سابقه وګورئ او یا هم کثیر تلس کاری سابقه وګورئ پتامه باندې په افغانستان په قضایاو کې تر زنګونونو ډوبو. نو د دوی سره ناست کول د حکومت نه علاوه دا یو مهم ټریک دی.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم وصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په هرات ولایت کې د زعفرانو دوه ورځنۍ نندارتون پای ته ورسید. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي دغه نندارتون د جوړولو هدف د زعفرانو په کښت او تولید د بوختو کسانو هڅونه او دغه کرنیز محصول ته ښه بازار موندنه ده. د ښاغلي احمدی په خبره په هرات ولایت کې سږ کال څه باندې 12000 ټنه زعفران تولید شوي چې له ښه کیفیت نه برخمن دي. دی وایي په دغه ولایت کې په 6000 هکتار ځمکه زعفران کرل شوي چې له لارې له زرو ډیرو کورنیو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د هیواد 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدیږي چې په دې برخه کې 8 ټولنې او 1 شرکتونه فعالیت لري. دا په هرات ولایت کې د زعفرانو سلورم کلنۍ نندارتونو چې په 28 غرفو کې دغه ولایت زعفران پکې نندارې ته خپل شوی وو. د ختیځون د لبنیاتو شرکت مسؤلین وایي د لبنیاتو د راټولولو پروسس او پلور لارې هر میاشت 4 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. دغه شرکت مسؤل خالد خان وایي ل یادو عوایدو 3.5 میلیونه مالداران ترلاسه کوي چې د دوی په اقتصادي مثبت اغېز کړی. خغلی خان وایي د ختیځون د لبنیاتو شرکت له بېلابېلو ولسوالۍ او سیمو نه شیدې راټولوي او په دغه شرکت کې ترې معیاري مستې پنیر قیماق او کوچ جوړوي او په مناسبه بیې بازار ته وړاندې کوي. دغه شرکت په 1995 مریز کال د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شو چې هر ورځ تر 15000 لیټرو پورې شیدې پروسسوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو درې منې بوجۍ 2050 افغانۍ، شپږ لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 550 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. د آزادي رادیو خبرونه روانه خبرونه ترې به جی پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې هم د سیمې ځینو مسایلو ته کتنه کوو او د کابل چپراسپانه ته هم پام اړو. د غرض د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو هم خبر وو. اوس ورځو غزنی ته. که څه هم د غزنی دولتي چارواکي له څو میاشتو په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې دغه عملیات دومره نتیجه نه لري. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی ځینې دینی عالمان، قومي مشران او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت له لورې تش په نامو فیسبوکي او میډیایي عملیات ترسره کیږي، خو په حقیقت کې هیڅ هم نه ترسترګو کیږي. دوی وایي دولت سهار او ماښام په فیسبوک او نورو رسنیو کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبرونه خپروي، خو ورځ تر بلې پر ولایت امنیتي کړۍ راتنګیږي. ازادي راډیو ته یې وویل دولت په رسنیو کې خلکو ته له غزنی څخه خیالي جنت جوړ کړی دی چې دا د خلکو پست ارګو کې خاورشندل دی.
زما نوم عمرایان د غزنی کې مدني فعال یم. په غزنی کې خو چې تر کومه ځایه پورې موږ خبر یو، هیڅ داسې مؤثر او ګټور کار تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی، او تر ډیره پورې دغه عملیات چې دي میډیایي بڼه لري.
زه خپله مولوي صاحب عبدالباري امیر د ارشاد حج اوقافو، موږ خپله په غزنی ښار کې وینو، د غزنی په ولسوالیو کې وینو، تر یو څه اندازې پر دوی عملیات چې کړي دي یو عملیات دي، خو په حقیقت کې واقعا دغه یو تبلیغاتي جنگ روان دی، یو تبلیغاتي عملیات روان دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې دولتي چارواکي د دوی په وینا پوځي عملیات فیسبوکي او رسنیز نه بلکې عملی اقدام ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل په غزنی ولایت کې ډیری پوځي عملیات ترسره شوي او شی لاسته راوړنې لري.
دندړ ورسوالۍ په میری ساحه کې د مخالفینو د نومول شوي مرستیال والی پر ډلې باندې په لیوان کلي کې د یو موټر بم له منځه وړل، لیوان ته څیرمه په بله ساحه کې همداسې، د قرباغ ورسوالۍ په میراک شاف کډی جامرات او ځینو نورو ساحو کې د وسوالو پر ډلو باندې هوایي بریدونه، دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کوتلې خارزار، د جاغوري ولسوالۍ په داوود، د ګیلان ولسوالۍ په رسنه ساحو کې د وسوالو پر تجمعاتو باندې بریدونه، د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د شتامنتي ګواښونو د له منځه وړلو موخه د تندر درې د عملیاتو ترسره کول او هغه عملي کارونه چې د عملیاتونو په ترس کې ترسره شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې حقیقت او تبلیغات دغه خلک څه ته وایي.
که دولت په غزنی کې پوځي عملیات فیسبوکي او میډیایي نه بلکې عملي اقدام ګڼي، خو قومي مشر او په غزنی کې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نادرخان ګیروال ازادي راډیو ته وویل له دغه عملیاتو څخه یې هیڅ لاسته راوړنه نه معلومیږي.
کیدای شي تر اندازې پورې فیسبوکي وي، ځکه دا څه نشته چې هغه باندې سړی باس وکړي چې دوی په دې عملیاتو په راسته کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم هغه ولري. د ورځې د ورځې بیا امنیتي زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي.
مدني فعال رحمت الله مرجان خیل وایي دولت خپلې هلې ځلې کوي خو پلان یې نیمګړی وي. عملیات وکړي، سیمه ونیسي، ماښام یې بېرته پرېږدي، خو د رسنیو له لارې خلک ډاډه کړي.
دولت هغه خپل هلې ځلې کوي، زه په دې باندې مطمئنه یم. دا چې بې پلانه حرکت کوي هغه د دوی خپل کار ده. دا تر ډېره بریده پورې حقیقت هم لري که عملیات په یو ولسوالۍ باندې ترسره کیږي، که په یو لوی ادار باندې ترسره کیږي. بیرته دغه څو ورځو راپدې خو نور لکه روزانه چې کړي په خپله مخه ځي، هغه سهه بیرته نام نه کیږي، بیرته مثلا هلته مین ښودل کیږي، بیرته سړک اړول کیږي.
د دې تر څنګ ډیری نور کسان هم په غزنی کې له دغه میډیایي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي غزنی دا وخت له امنیتي لحاظه د هیواد تر ټولو ناامنه ولایت دی، چې وسلوال هر شپه د ښار په دروازو کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د سولې پر هڅو او امنیتي مسایلو د کابل چپ رسپانو هم تبصرې خبرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د امریکا د هڅو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. وی صاحب خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مسکو په ناسته کې د ملي والی حکومت د رسمي استازو د نه ګډون سره سره د ناسي په کور دننه او بهر د افغان کړکیچ سیاسي حل ته هیله زیاتې کړې دي. ورسپانې لیکي سره له دې چې امریکا د ناسي ته رسمي پلاوی نه دی استولې، خو د دې ناسي له پیل سره امهاله افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د افغان سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر خي چې متحده ایالاتو هم خپل تحرک زیات کړی دی. ویسا د یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي چې امریکا له ولس کلنې جګړې وروسته اوس پریکړه کړې چې افغان کړکیچ ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې کابل ته د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د بیا سفر او له ولسمشر غني سره یې د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. انیسلی کې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې خلیلزاد ته ویلي چې افغان حکومت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې د افغانانو په مالکیت سوله راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته د خپل تازه ماموریت په لړ کې د خپل دوهم کاري سفر او دغه شان پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته ویلي چې د سیمې هیوادونو ته تر سفر وروسته به بیرته کابل ته راځي او نتایج به له ده سره شریکوي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ښاغلي خلیلزاد خپل دغه سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د تېرې جمعې په ورځ مسکو د افغان سولې په تړاو د یوې داسې غونډې کوربه و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا، طالبانو او دغه شان د سیمې د لسو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د خلیلزاد ماموریت ستونزمن دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو تر ناستې وروسته زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل دوهم ماموریت پیل کړی. په سرمقاله کې راغلي نوموړی تېره ورځ کابل ته راغلی او له یو شمېر شخصیتونو سره یې کتلي دي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د مسکو په ناسته کې وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا امریکا ته یو ډول خبرداری و چې د دوی د ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې ناشونې دي، نو ځکه لیکي چې ښایي اوس دا ماموریت د خلیلزاد لپاره ستونزمن شوی وي.
د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې د نشوتو تر پیل وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښی او خپل هیواد ته ستون سوی دی. د غزه او اسرائیل په سرحد کې د نویو نشوتو پیښو دواړه خواوې اندېښمنې کړې دي چې له اوږدو جګړو وروسته د دوی ترمنځ غیر رسمي اوربند شایي په خطر کې وي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. سره د تکل صاحب پوښتنه اوس دا وړاندې چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به پاریس څخه تر ستنېدو وروسته څه وکولای شي؟
د اسرائیلو صدر اعظم ښاغلی نتنیاهو د تېرې شپې د جګړو په دوام نن ناڅاپه خپل هیواد ته ستون شو. تر اوسه پورې پر لاره دی او کېدای شي چې په څو شیبو کې دی خپل هیواد ته ورسیږي. البته علت یې دا و چې د فلسطیني فعالانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د نښتو د هغو هڅو بریا په شک کې واچوله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د څو میاشتو نښتو د پای ته رسېدو په برخه کې رامنځته شوی وي. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن وویل چې نتنیاهو پاریس ته خپل سفر د همدې پیښې له کبله په نیمایي کې پرېښود او په پام کې ده چې نن به بیرته اسرائیلو ته ورسیږي. سالی صاحب، د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ دا نښتې څو ورځې وروسته له هغې پیښیږي چې حماس او اسرائیل د ګډ سرحد په اوږدو کې د څو میاشتې کړکیچ د کمولو په برخه کې هڅه وکړه چې یو لړ ګامونه د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې واخلي. په تېرو څو میاشتو کې فلسطینیانو هغه اعتراضونه پیل کړي چې په ترڅ کې دوی د غزې او اسرائیلو ترمنځ د موانع او د اغزن تار سره لدینه د اوختو هڅه کوي او ځینې اسرائیلیان په تیګو ولي، ځینو یې ټایرونو ته اورونه چولی دي او یا هم د اسرائیلي پوځیانو خواته لاسي بمونه غورڅوي.
بلې تکل صاحب، د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر رسمي اوربند څومره بریالی ګڼل کیږي؟
همدغه چې ما مخکې یادونه وکړه چې اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو لورو هڅه وکړه چې خپل اړیکې ښه کړي، همدغه د څارونکو په نظر د غیر رسمي اوربند پر لور یو د دوی اقدامات وو. د یادونې وړ ده چې د روان کړکیچ په څو میاشتو کې شاوخوا 170 مظاهره چیان چې ډیری بې وسلې او ملکي خلک وو د اسرائیلي پوځ په ډزو وژل شوي دي. د دې کړکیچ له دوام درکېدو وروسته دواړو خواوو داسې وانګېرله چې ښایي د یو غیر رسمي اوربند وخت رارسېدلی وي، او ځکه خو دواړو خواوو یو لړ اقدامات هم وکړل. تېره اونۍ اسرائیلو قطر ته اجازه ورکړه چې د شاوخوا 15 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې مواد غزې ته چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه ده واستوي، او حماس هم د سرحد په اوږدو کې خپل اعتراضونه راکم کړل. د اسرائیلو پوځ وایي چې د غزې د تړانګې په جنوب ختیځه برخه کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو اسرائیلي افسر وژل شوی او یو بل برسیران ټپي دی. چارواکو ویلي چې دا مرګ ژوبله د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو د تبادلې پر مهال پیښه شوې ده. البته دا د نن سهارنۍ پیښې د جزیات د څرنګوالي په اړه نور جزیات نشته. فلسطینیان وایي چې په دې نښتو کې د دوی له لوري 9 کسان وژل شوي دي چې 15 پکې د حماس وسلوال دي.
ډېر مننه له احمد تکل څخه. مو وردل چې د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې تر نښتو وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښی او خپل هیواد ته ستون سوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین غواړي چې له امریکا په تقلید د ټکنالوژۍ په ډګر کې بل ګام واخلي. نور لیسمت څاروان.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلان ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ به سپرلی له واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل ګاډي اوسنی واټن 215 مایل دی. حضرت ما په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپل ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړې کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقدسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 1000 کیلومترو ته ورسوي.
له دې سره 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازې زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لا هم د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي او له دوی سره پوځي او مالی مرستې کوي. اجرایه ریاست دغه څرګندونې وروسته لاغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د سولې په هدف د سیمې سفر پیل کړی. په ګردیز کې د 600 متره مقاب ظرفیت لرونکي د څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوې دي او د 4500 کورونو لپاره د څښاک د اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې پیل کیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون 9 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونی په پاتې شیبو کې زما حق زما رائے اونیس پروګرام خبريږي چې د انتخاباتو پر مسله کې بحث شوی دی.
زما رائے زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث د ولسی جرګې د رایو شمیرلو څرنګوالي او د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ځانګړې سوی. خو له هر څه وړاندې د انتخاباتو په اړه راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رای به له سره شمیرل کیږي. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 12 ولایتونو د هغو مرکزونو رای به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدل دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوي ده. 12 ولایتونو کې چې پاغه کې بغلان شامل دی، شپږ 15 مرکزونه دی، غور شامل دی، دوش پیته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپیته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپیته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ 40 مرکزونه، بامیان 25 مرکزونه. په دې 12 ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د اقرب د 15مې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسیدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه 100,000 رایې جمع او ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په 2مه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاب تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په 10مه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویاند مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او ژمنه کوي چې دغه ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نه ترسره کیږي. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه اورو.
محمد فاروق بویایم راتلونکي کال کې د ولسمشری انتخاباتي د دې پر د څه کولای شي فکر کوم. ما په نظر دغه دوه موضوع لیک سره بیلواله هم لري. یو علایده پړاو ده، بل علایده پړاو ده. ځانته مسولیتونه او واکونه لري دواړه انتخابات. خو د ټاکنو د کمیسیون څخه مغوښتنه ده چې لکه څنګه چې اوس ډېر احزاب او بعضې ټولنې او ولسونه ور باندې تر یو حده پورې بدګمانه دي، شکمن دي، او هغه څنګه مسولیت چې دوی هغه سي په قانوني ډول باندې تر سره کړی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پیشمنه کړی ده باید نهایي کې ابتدایي پایلې او نهایي پایلې باید اعلان کړي. داسې نه چې دوی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې سیاسي ملحوظات په پام کې وخت دراز کړي او دلته درغلي ته زمینه برابره کړي. نو غوښتنه هم دا ده چې راتلونکي ټاکنو د رئیس جمهور ټاکنې هم باید ثابت میکانیزم او د ثابت سختار له روی باید او هغه مهلت یا وخت چې په قانون کې پیشمنه سره د هغه مطابق عیار کې او تر څو راتلونکي ولسمشري ټاکنې په اساس په معین وخت باندې او د ولسونو د ارادې د تمثیل په بنا باندې ترسره شي او په راتلونکي ستونزه مشکل ونه لري.
مأمن ابراهیم زوی ولسی جرګې ټاکنو ته وګورو باید سل فیصد تغییر راسي، ځکه کدا تغییر نه راسي هغه یو امیدواري سي د خلکو او هغه امیدواري سي د حکومت او د کمیسیون ولا سي بیرته خلک په کمیسیون باندې باور وکړي هغه باور متاسفانه لاس ترانه وړل شو. نو باید سل فیصد تغییر راوړل شي. یوه میاشت دوه میاشت که ټاکنې وځنډېږم خو ضرور دا د سیادي خلکو باور بیرته ترلاسه راوړل شي، یعنی ټاکنې په داسې شفاف ډول سره ترسره شي چې هغه د ولس او د خلکو غوښتنه. که خلک له بایومتریک سیستم سره بلد وي، بایومتریک سیستم په معیاري ډول، یعنی په هغه ډول نه لکه په تیرو انتخاباتو ولسي جرګو کې ولسي جرګې انتخاباتو کې ترسره سول چې په هغه ورځ د ټاکنو خلک په قطارونو قطارونو خلک هغه د رای ورکولو ځای ته ولاړ دي، خو منان په خپل په بایومټریک سیستم سره نه خلاصي دوه خو خلا پرېږدي چې دوی هغه رای ورکونکو بایومټریک واخلي.
اسلام مومنیارم د افغانستان د ټاکنو کمیسیون باید داسې کارمندان وټاکول سي چې هغه یو ښه برنامه، یو ښه پلان چې هغه کوم وخت مقرر کړی په هغه وخت کې اجرا کړي. په تیرو د پارلماني انتخاباتو کې موږ شاهدان وو چې دوی چې کوم کسان معرفي کړي وو، کوم کسان استخدام کړي وو د بایومټریک لپاره، هغه ټولې ستونزې درلودې او هیڅ لاسرسی ورته صحیح ونه سو. دا غټه ستونزه وه. که چیرې هغه خلک باید په کار وګمارل سي چې هغه له بایومټریک سره ښه وړتیا ولري او ښه پوهه ولري، نو غټه ستونزه دا ده چې باید هغه کسان استخدام سي چې هغه په بایومټریک ښه پوهېږي. وړ کسان هغه سي په شناخت، په ملګرتیا او په خپلوي کسان معرفي نه سي. هغه کسان باید معرفي سي چې هغه دي وړتیا ولري، استعداد ولري او مخکې تر مخکې یې داسې کار کړی وي چې هغه په بایومټریک په ماشینونو سره پوهه ولري.
درنو اوریدونکو، دا مو افغانانو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زیات عبرت اخیستی او ډاډ ورکوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به دغه ستونزې تکرار نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په انتخاباتو کې ورته ژمنه کړې وه خو په خپلو وعدو کې پاتې راغی. په دې اړه مو بحث رابللی چې د ولسي جرګې د رایو شمیرل کوم ځای ته رسېدلی، د رایو شفافیت په څه ډول دی، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مدیریت نه وتلی سي، سیاسي ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ په سټوډیو کې را سره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده مروه امینی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل. ملمنو ته خره غلاس وایم.
اخبار صاحب که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، کارونه چې حکومت راستل
دلی خصوصا د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه کوم معلومات اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تعهد پر اساس باندې چې قانون ته لري او همدارنګه هغه عدالت ته لري چې د ډیموکراسۍ اصول باید تامین سي په دې هیواد کې مور د ډلبندۍ یا د رایو د جمع کولو مرکز ایجاد کړي چې په دې کې تر 400 اضافه کارمندان مصروف دي. د دې ترڅنګ مو د سرور مرکزی د سکار انتقال کړل مرکزی دفتر ته او هغه په فعالیت باندې فایل وکړل.
درته وایي چې څومره رایش میرل سوي دي، یعنی سیستم ته
تر اوسه پورې
څومره رایش
تر 100,000 اضافه زموږ ارقام سیستم ته داخل سوي دي او په دې برخه کې هر ثانیه او دقیقه د ارقام تغییر کوي، ځکه چې په سوونو کارمندان انټری کوي په دې ورځو کې. موږ کوشش وکړو چې د ټاکنو د قانون د دویم مادې دویم فقرې پر اساس باندې هغه عادلانه نتیجه، شفاف نتیجه اعلان کړو چې هغه د ټولو ملت لپاره د قبول وړ وي. البته د یادولو وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته د رسیدلو لپاره، عدالت ته د رسیدلو لپاره ځینې فلټرونه لري چې ښه فلټرونه د ډلبندۍ مرکز او د سرور عمومي د شبکې ایجاد وو، همدارنګه متخصصین وو په دې برخه کې چې دوی په دندو وګمارل شول، او د دې ترڅنګ هغه د تدابیر وو چې پاتې وشتم او نوشتم د میزان په ټوله هیواد کې ونیول شو، هغه که د ناظرینو په برخه کې و، هغه که د مثال په ډول د بایومیټریک د ټکنالوژي ایجاد وو، که هغه د رای ورکوونکو د فهرست ایجاد وو، او که ځینې نور تدابیر وو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولای شي چې ښه نتیجه خلکو ته اعلان کړي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې واورېدلې، قدر ته وایي چې دوی کارونه له قانون سره سم مخکې تللي دي، هغه سې د نظر بنسټ په توګه تاسو دوی له کارونو راضي؟ په داسې حال کې چې وخت کم پاتې ده، رای ډېرې زیاتې دي، دوی وایي چې شاوخوا 100,000 رایه د معلوماتي بانک ته داخله شوې دي، دا کار په نصف حساب نه ده؟ تاسو له نظره
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي ډیر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري. د بازو هغه د حفاظتي خیرتو پر ځای باندې دوی د موزشي خلطو څخه ګټه اخیستې د دې تر څنګ باندې بیا د بازي ولایتونو او مرکزونو هغه فهرستونه چې را لګل شوی دي په دې کې ټاپه نه و، یا هم مهر هغه ټاپه چې باید لګیدلې وای په ولایت کې دغه نه و. د دې ترڅنګ هغه صندوقونه چې را لګل سوي دي او صندوقونه هغه شمیره چې لرو سمون نه خوړ، د هغه نمرې څخه چې مرکز کې شتون درلود، دغه ډېرې ستونزې دي چې په کمیسیون کې تر اوسه شته، خو کار یې دوام لري. زموږ ناظرین هلته شتون لري او هر هغه غیر قانوني عمل چې کمیسیون ترسره کړي دا موږ
تر اوسه
سم روان دي او کومه ستونزه نشته. پکې یوازینی ستونزه موږ چې درلوده د ناظرینو په برخه کې و چې هغې ته هم کمیسیون ځواب ورکړ، ځکه دغه ستونزه بیا نماندانو ته ورګرځي چې د دوی ناظرین د نظارت په دنده سم پوهاوی نه لري. د کمیسیون د کارکوونکو په کارونو کې دوی مداخله کوي، تر ډېره حده پورې جارو جنجال رامنځته کیږي، نو کمیسیون هم مجبوره ده چې دغه نظارت لږ څه سمبولیک کړي. خو د څارګرو بنسټونو ناظرین هم په همدغه جمله کې حساب سوي دي، ځکه موږ هغو ته ترینینګ ورکړی و، هغوی هغه د نظارت په دنده پوهیږي او په دوامداره توګه باندې موږ سره دغه خپل خبرونه او احوال شریکوي. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حق پرست صاحب مو ویلي، دغه سرور او د ډلبندی مرکز دغه موږ هم هیله مند کړیو چې د رایو په شفافیت کې به مرسته وکړي.
حکمل صاحب، تاسو د یو سیاسي ګوند په توګه باندې تل غوښتنه کړې وه چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي، دغه خبره چې تاسو واورېده او تاسو په داسې حال کې چې دوی څارل نږدې نه هر وخت تاسو په دې برخه کې غبرګون ښیي، کارونه یې له قانون سره سم، تاسو د غوښتنو سره سم مخکې روان دي که نه؟ او د شفافیت په اړه که راته ووایي چې دوی چې کوم ډاډ ورکوي، آیا تاسو ته به د منلو وړ وي؟
اول خو موږ همیشه ویلي چې د ټاکنو پروسه باید د سیاسي احزابو سره په تفاهم او مشوره او په همغږۍ کې مختلاړه شي، اما متاسفانه چې دوی له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کړی دی. کومې طرحې وړاندیزونه او مشورې چې سیاسي ګوندونو کمیسیون ته ورکړي دي په هغه باندې عمل نه دی شوی، او که عمل هم شوی دی په ډیرو کمو مواردو کې عمل شوی دی. اوس هم موږ منتظر یو چې دغه پروسه په کوم طرف ځي. البته د ټاکنو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب شوی دی، یو سیاسی احزاب ته خصوصا حزب اسلامی ته دغه بهیر په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی او اوس به وګورو چې د دې پروسې نتایج څه ډول دي. که چیرته کاندیدان له دغه پروسې راضي وو هغوی ته دغه پروسه او دغه پایلې د قناعت وړ وي طبعاً سیاسي احزاب به هم په دې قانع وي، او که نمایندان و اعتراض درلود او ویلې چې په دې برخه کې عدالت نه دی مراد شوی نو په هغه صورت کې به سیاسي ګوندونه هم خپل موقف اعلان کړي.
حق پرست صاحب تاسې ته راځو، په داسې حال کې چې له اوس هم د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزې نه دي حل شوې، تاسې په دې برخه کې ډېر جدي کار روان کړی دی، کمیسیون ډېر زیات مصروف هم ده، په ورته وخت کې تاسې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو چمتووالي لپاره هم خبر ورکوي، آیا دغه دواړه کارونه په یو وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولی شي دغه عهدې نه ووځي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، یو خبر د یادولو وړ ده چې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو تعداد کسان د خوا څخه تر انتقاد لاندې راځي او دوی وایي چې سیاسي احزابو ته سمبولیک رول ورکړل شوی دی. زه ویلی سم چې سیاسي احزاب خپل ځان ته سمبولیک رول ورکوي. راځو د ریاست جمهوری د انتخاباتو د تدابیرو دپاره اول خو شپږ نفر متخصصین په دې برخه کې مقرر شول چې عملا دوی اوس پر مصوبو باندې په طرز العملونو باندې او پر حقوقي اړخ باندې کار کوي، او د دې ترڅنګ مشورتي برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی کار کوي، مشورې ورکوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری در ننشا څه تدابیر باید ریاست جمهوری د انتخابات لپاره ونیسي. او موږ څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لنډو ورځو کې هغه مهالویش اعلان نه شي موږ پر یو دیشم د حمل د ریاست جمهوری انتخابات لرو. او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې په هم د قوس افتدايي لیست اعلانې د اکثر ولایتونو د دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تدابیر هم اعلان کړي چې موږ د ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره لرو او چمتووالی په دې برخه کې لرو چې هغه هم د ملت سره او ساس متبادل سره شریک شي.
مل صاحب، تل د حزب اسلامي له انتخابات خپلواک کمیسیون باندې انتقاد کړی دی او په داسې حال کې ویلي دي چې جمهوری ریاست انتخابات ورته د منلو وړ نه دي، په داسې حال کې چې باید د ولسي جرګې د پایلې شفاف اعلان کړي. فقط دوی خبرې څرګندونې تاسو ور د کپ جواب کړه دوی خلاص، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون دا وړتیا لري چې د ولسي جرګې پایلې شفاف اعلان کړي ورسره څنګه کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ولاړ شي؟
قطعا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا نه لري چې وکولای شي د دغه پروسې په رابطه د افغانانو قناعت حاصل کړي، ځکه دوی ونه شو کولای چې دغه پروسه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې برخه کې ډیر زیات ضعف او نیمګړتیاوې موجود وي او هیڅوک به پیدا نشي چې دغه ورځې د ټاکنو د ورځې په حق له هغوی مثبت نظر ولري. ټول وایي چې په دغه پروسه کې ډیرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې وي، تقلب شوی دی او قصدا دا زمینه سازی شوی ده چې وکولی شي احزاب په دې برخه کې، یعنی د احزابو کاندیدان چې دي هغوی ډېرې رایې ترلاسه نه کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وړتیاوې تاسو وایي چې نیسي کولای، کوم لامل دي، کوم دلایل تاسو ورته لري او کوم ټکي دي چې تاسو ورباندې انتقاد لري؟
اول خو کله چې د نوملیکنې په پروسه پیل شو په هغه برخه کې دوی ډېر زیاته مبالغه وکړه. دوی ویل چې د 9 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونه ویل چې دغه نوملیکنه د 3 یا 3.5 میلیونه نه زیاتره ده. بیا له هغه نه وروسته د سټیکرونو په برخه کې تاسو ولیدل چې په بازار کې سټیکرونه خرڅېدل، د دوی مدیریت په هغه برخه کې هم ډېر ناکام و. نو شکواله چې دوی دغه سټیکرونه وساتي د خلکو په جیبونو کې موجود و. د تذکیرو په برخه کې تاسو ولیدل چې په میلیونونو تذکیرې جالی وي او رسنوي ته وښودل شوې، سټیکرونه رسنوي ته وښودل شول. له هغه وروسته د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب وشو. تاسو ولیدل چې د دوملیکنې په برخه کې ډیر ستر اشتباهګانې
موجود تر ازمه. دوی د ارت سمانی خود شفافیت ډاډ ورکړي، لکه اوس د بایومیټریک سیستم نه د ډیټا انتقال د اطلاعاتي بانک ته، دا ټول هغه د انتخاباتو شفافیت تضمینوي. په دې مهم تاسو باور نه؟
دوی خو ویل چې دوی خو له ټاکنو مخکې ویل چې موږ بشپړ امادګي لرو، ټاکنو ته ځو او هیڅ ستونزه موجوده نه ده. ما د ټاکنو پوره ثابته شو چې دوی هیڅ ډول امادګي نه درلوده. هغه اشتباهګانې چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې تکرار شوي هغه یو ځل بیا متاسفانه تکرار شوی او لاغه بدتر اشتباهګانې مونږ ولیدې، خصوصا د بایومټریک په برخه کې او د فهرستونو په برخه کې چې هلته خلک تلل هلته د هغوی نمونه موجود نه و. د بایومټریک په برخه کې تاسو ولیدل چې بیټریګانې موجودې نه وې، تخنیکي عوارض یې درلودل، کارمندان په دې نه پوهېدل چې دا څه ډول استعمال کی. نور ګڼ داسې موارد و چې دغه پروسه یې له سوال او شک سره مخامخ کړې ده، او وبه ګورو چې د دې پایلې څه ډول دي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې مو اورېدلې، د حکمت صاحب خبرې مو اورېدلې. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ بشپړ آمادګي لرو، یو غټ ارګان ده، په دې برخه کې تجربه هم لري او کار مې کړی دی، شفافیت ډاډ ورکړي. دوی وایي چې نه، د انتخابات خپلواک کمیسیون بې طرفه نه ده، ورسره یو بل توری پورې کړي چې نسی کولای دغه رایه چې د انتخابات جمهوریت انتخابات مدیریت کړي. تاسو د یو نظر بنسټ په توګه باندې څه فکر کوي؟ آیا کمیسیون کولای شي که سیاسي حساب غوښتنې لوړې دي؟
له بده مرغه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو د ولسي جرګې په ټاکنو کې. غټ ارګان خو هغه وخت هم و، ځکه اوس خو دا ارګان کوچنی شوی نه ده چې یا لوی شوی نه ده، هماغه ارګان ده خو مدیریت یې سم نه و. له ستونزو سره مخامخ شو، د بایومتریک، د فهرست، د قانون نقصول، له دواړو کمیسیونونو څخه د دوی د خپلواکۍ نشتون چې یا د سیاسي احزابو د پریکړو د تاثیر لاندې راځي، ځکه بایومتریک د سیاسي احزابو فیصله وه او کمیسیون تر ډېره وخته له دې سره په جنجال کې و چې دوی ویل موږ بایومتریک نه سو منلی. نو کله چې د یو کار ظرفیت نه لرو یا هم نیسو ترسره کولی، باید ووایو چې دغه کار نه کیږي. سیاسي احزاب دې ووایي خو دا کار موږ نسو کولی. کله چې حکومت دا پریکړه ومنله، نو اوتومات بیا کمیسیون هم ومنله. یعنی تر ډېره حده پورې د کمیسیون په خپلواکۍ کې موږ هم شک لرو. د دې تر څنګ چې آیا کولی سي دوی ولسمشریزي ټاکنې ترسره کړي او کنه، اندېښنې مو ډېرې دي، ځکه موږ ډېر کم وخت لرو. د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې تر اوسه نه دي معلومې، او په دې هم نه پوهیږي چې هغه تقویم چې دوی موږ ته اعلان کړی ده، دا به دوی په همدغه عمل وکړي او که به بیا دا هم بیا به هم نقص شي. د دې تر څنګ موږ د زمي خواته روان یو او افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ په وړي کې ونه سوای کولی مرکزونو او محلونو ته د ټاکنو مواد ورسوو، نو په ژمي کې به دا په کومو امکاناتو ورسیږي؟ د دې تر څنګ د بایومتریک مسأله ده. بایومتریک به څنګه کیږي؟ بیا هم له بایومتریک څخه ګټه اخلو او که نه اخلو؟ که اخلو، نو بیا به مو د کمیسیون کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي، د هغو ښوونځیو استادان چې دوی ګمارلي و دغې دندې ته. د دې لپاره باید یو بدیل کمیسیون ولري چې بیا د ټاکنو په ورځ کې څوک له خپلې دندې څخه منصرفه کیږي. کمیسیون باید یو آپشن ولري چې د ټاکنو په ورځ له هغه څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ د فهرستونو ستونزه، ډېری خلک دي چې اوس تر اوسه اتلس کلن نه اوسوي، اتلس کلن سول مهاجرین راغلي دي. د دې تر څنګ د غزنی مسأله، غزنی هغه ابتدایي فهرست هم نه لري، هغه نور ولایتونه چې لري. دغه فهرستونه لکه د ولسي جرګې ټاکنو کې چې موږ ستونزه درلوده، مخکې له مخکې بند نه سول، خلکو ونه لیدل خپل نمونه چې اوس کوم ځای ستونزه لري. کله چې د ټاکنې ورځې ته لاړو، نو زما نوم و، زما د پلار نه و، که زما د پلار سم و، زما خپله نوم سم نه و، د دې تر څنګ د سټیکر شمیره سمه نه وه. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې په دې کې باید اصلاحات راسي، او دغو اصلاحاتو لپاره یو دېرشم دې عمل ډېره کمه موده ده، ځکه موږ کمیسیون ولید چې په دغومره وخت مهاله وخت کې دوی ونه سه کولی سم آمادګي، سم چمتووالی د ولسي جرګې ټاکنو ته ولري. نو ولسمشریزي ټاکنې خو لا مهمه مسأله ده او سخته مسأله ده. د دې تر څنګ اندېښنه مو له امنیتي ستونزو نه هم ده. اوس تاسو ولیدل چې د فراه ولایت رای له ستونزو سره مخامخ شوي، کمیسیون دغو رای ته څه ځواب ورکوي؟ عیني ستونزې به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لرو.
مروجنه که فقط راسي ووایي د انتخابات خپلواک کمیسیون له دې ودې نه نسي وتلی، تاسو له نظره باید اصلاحات
راسي؟
پر صاحب، د تیر انتخابات، البته د پټول افغانستان کې بیا په کندهار کې انتخابات وسول، په لومړۍ ورځ د انتخاباتو ډېرې ستونزې موجودې وې. تاسو وویل چې په سبا ورځ به دا رافسي، خو بیا هم زه خپله وګرځېدم، په مرکزونو ستونزه نه وې حل شوې. یو اونۍ وروسته چې په کندهار کې انتخابات وسول، تاسو بیا ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به حل شي، خو بیا تکرار شي. د دې لپاره چې له پخوانیو ستونزو نه عبرت تاسو اخیستئ، کوم اقدامات تاسو تر لاس لاندې نیولي چې دغه ستونزې د جمهوریت په انتخاباتو کې تکرار نه شي؟
یو خو ما یادونه وکړل چې په دې برخه کې شپږ نفره متخصصین هغه د ریاست جمهوری د ټاکنو د چمتووالي لپاره مقرر شوي دي، چې دوی به هم پر حقوقي اړخ باندې کار کوي او هم د دې تر څنګ په تخنیکي او مدیریتي برخه کې مشورې.
قوانین طرز العملونه موجود دي، فقط د مشورې حیثیت لري. دا قوانین موجود
دي، طرز العملونه هغه ابډیټ ته ضرورت شته، ځکه چې وخت او زمان تیریږي. یو قانون
او طرز العمل دایمي کېدای نسی هغه ډیر تارتي لري په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعا هغه تجربه چې مش پاتې وشتم د میزان درلود په نیوشتم د میزان درلود او د دې ترڅنګ په کندهار کې د ستونز سره مخامخ کیجو ورسره مخامخ خو په یو دیشم د عمل مج غواړو چې د خپل تجربه پر اساس باندې هغه سی ټاکنې تر سره کو چې تر ډیره بری د پوری د ستونز موجود نه یو شی چې بیا چنګار پر کومه غدادې چی په نړۍ کې داسې ټکنالوژي موجوده نه ده چې په هغه کې تخنیکی ستونزې ایجاد نشي. بایومیټریک هم د انسان د ذهن محصول دی، اتمان به کمی او کاستی پکې موجوده و. هغه محدود شمیر مرکزونه چې الته د بایومیټریک ستونزې ایجاد سول هغه زموږ سره سفت دي هغه مرکزونه، او هغه به بغیر د بایومیټریک زموږ د طرزالعمل پر اساس، موږ د فیصلې پر اساس، د مصوبې پر اساس باندې رای موږ تایید ګرځو. اما اصلاحات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ژمن دی که هغه پکې ته سوي وي که په لوړه سوي، په دې برخه کې اصلاحات رامنځته کیږي تر څو ولسمشري ټاکنو ته موږ پوره چمتووالی ولرو. یو شی چې بیا هم د یادونې وړ دی، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معجزه کولی نسي که چې نه کشفي امنیتي ارګانونه کومک وکړي، امنیتي ارګانونه کومک ورسره ونه کړي، د څار بنسټونه یې ونه کړي، سیاسي احزاب یې ونه کړي، مدني ټولنې مثلا مطبوعات، او موږ غوښتونکي د دې وسو چې دغه یو ارګان باید په افغانستان کې هم امنیت راولي، هم ښه پرسونل استخدام کړي، هم د څار د بنسټ وظیفه اجرا کړي، هم د سیاسي احزاب وظیفه اجرا کړي، هم د مطبوعاتو، او موږ غوښتونکي د دې وسو چې یو معجزه وکړي او د اروپا او د امریکا په سوي باندې ټاکنې په دې هیواد کې ترسره شي. زه فکر کوم همکاري د ټولو شرط په دې برخه کې تر څو موږ شفاف او ښه انتخابات په دې هیواد کې ترسره کړو.
حقمل صاحب، دوی ویل چې اصلاحات راولو، ستونزې حل کوو، او په دې برخه کې موږ ژمن هم یو. تاسو د دوی دغه وعدو ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی واقعا به دوی اصلاحات رامنځته کړي، هغه ستونزې چې دي د به تکرار نه شي؟ تاسو باور څنګه لرئ؟
تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی مونږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې دا د ټاکنو اوسنی کمیسیون او د ټاکنو اوسنی سیستم ډیر ناکام او ضعیف سیستم ده. دا اوسنی کمیسیون هم نشي کولی چې دغه ستره پروسه چې یو ډیر مهمه پروسه ده، دا پروسه پر مخ بوزي. که په دې اوسنی سیستم او په دې رقم ټاکنو ته ځو، نو نتیجه به هم د تیرو جمهوری ریاست ټاکنو په څیر وي، او دې ته مونږ هیڅ خوشبینه نه یو.
مروجانې، کته تر اوسه په داس حال کې چې دوی ژمنې ورکړي او دوی بیا هم باوري نه دي چې انتخابات ترسره شي، څه کول پکار دي چې هم انتخابات ترسره شي هم اصلاحات رامنځته شي؟ تاسو وړاندیزونه څه دي؟
د حق پرست صاحب د ویناو په تړاو باید مخکې د تاسو پوښتنې ته باید وایم چې موږ له کمیسیون څخه نه غواړو چې معجزه وکړي. که امنیتي ستونزه موږ په کمیسیون نه ده ورچولې، او کمیسیون ته نه وایو چې تاسو امنیت هم ټینګ کړئ. کندهار کې موږ امنیتي ستونزې نه درلودې، خو کمیسیون ستونزې درلودې. کندهار کې هیڅ داسې ستونزه نه وه چې موږ هغه امنیتي حساب کړو او هغه مو له کمیسیون څخه غوښتي وي چې دوی حل کړي. د دې ترڅنګ تخنیکي ستونزه چې وای هر تخنیکی دستګاه کولای سي په هر ځای کې ستونزه پیدا کړي، کمیسیون کله چې مخکې له ټاکنو څخه موږ دا مسأله دوی سره یاد کړه، کمیسیون موږ ته وعده راکړې وه موږ اضافي دستګاه ولرو په هر مرکز، په هر محل کې چې دغه دستګاه له تخنیکی ستونزو سره مخامخ سي موږ به اضافي دستګاه ورکړو تر څو خلک ګټه ترې واخلي او د رایو په شفافیت کې مرسته وکړي. نو د ټاکنو په ورځ کې دغه اضافي دستګاه څه سولې؟ په ډیری مرکزونو کې دغه دستګاهو تخنیکي ستونزې نه درلودلې. د کمیسیون کارکونکي نه پی پویده، او که پویده بیا نو هغه خرابې شوی وي. یعنی نه کمیسیون خپل کارکونکي ته سمه روزنه ورکړه، نه هم کمیسیون هغه اضافي دستګاهو وعده یې چې ورکړې و دای ورسولې. د څارګرو بنسټونو مرسته یې غوښته، مختل له کمیسیون سره مرسته کړې ده. هغه نیمګړتیاوې چې تخنیکي وي هغه مو هم یادې کړې دي. مخکې په اول سوال کې ما له دوی نه هغه ښېګڼې هم وي. د رایو په شمېرلو کې ما وویل چې هیڅ ستونزه تر اوسه نشته، یوازې دوه یا درې ستونزې چې هغه د مسالې وي چې د میز په سر هغه رای حساب شوی دي چې هغه ټاپه نه ده خوړلې یا هم مهر نه لري، دا مو هم یادونه وکړه. یعنی موږ بی طرفانه قضاوت کوو. د دې ترڅنګ حقمل صاحب ویل چې دوی نسی کولی، موږ اندیښمن یو، موږ هم چې کمیسیون کې په همدغه مدیریت ولسمشری زی ټاکنې ترسره کړي او همدغه مرستونزې چې موږ اوس درلودلې هغه وخت هم ولرو او دغه ستونزې ته رسیدګي ونسي د خلکو هغه له لاسه تللی اعتبار کمیسیون بیرته ترلاسه نه کړي ټاکنې به مو ډېرې ستونزې لري. د دې تر څنګ اندېښنه مو د ولایتي شورا ټاکنې دي چې کمیسیون اوس وایي موږ یې سم مدیریت نسو کولی، یعنې دوی خپله اقرار کوي چې ټاکنې نسي ترسره کوي د ولایتي شورا، او که دا لکه ولسوالۍ غونډې له اجنډا څخه ووځي دا به بیا هم د افغانستان د اساسي قانون نقص وي چې په هغه کې ولایتي شورا ټاکنې، ولسوالۍ شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسمشریزو ټاکنو څخه په سمه توګه یادونه سوې ده.
ډېر زیات مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان د مرواجانې او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم له غړي فضل غني حق مل څخه مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې مننه.
زما رایا زما حق
میزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو